لس بجې شوې د رواني او سات ډېره برخه د سندرو میلمانه خپرونې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه. تاجکستان وایي د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداره وایي د سږکال په لومړیو دریو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالره زیات دي. تاجکستان افغانستان ته سیمنټ، سکاره او کرنیز محصولات صادروي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته سره له دې چې د دواړو خواوو اړیکې ډېرې ښې نه دي، خو تاجکستان افغانستان ته د برېښنا صادرات نه دي درولي. دا هیواد افغانستان ته د ورځې شاوخوا 9 میلیونه کیلو واټ برېښنا صادروي. د آزادې مبارزې فری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیره شپه خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کرسنادور ښار کې وشوه، روسي لوبغاړي ولادیمیر روسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتلی و. احمد ولی هوتک له بری وروسته په یوه احساساتي ویډیوي پیغام کې وویل:
په نام خدا وام پیروزی خدا بر تمام ملت تبریک میگم، ټول ته تبریک برام مبارک شه.
د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد 4 محصلان په کابل کې نادرکه شوي دي. دا 4 محصلان چې د اختر په لومړۍ ورځ نادرکه شوي، د افغانستان په 2 جلا پوهنتونونو کې په زده کړو بوختو. ویل شوي چې د نادرکه شویو له منځه 2 تنه د ننګرهار پوهنتون او 2 د کابل طبي پوهنتون محصلان دي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د پاکستانی محصلانو د نادرکه کېدو کومه پیښه نه ده شوې. د راپور له مخې د پاکستان د بشري سرچینو وزیر ساجد توري په دې اړه د طالبانو حکومت له چارواکو سره خبرې کړې دي. د نړۍ د هوایی شرکتونو په اړه د یوې تازه درجه بندۍ پر اساس د قطر، اماراتو او ترکیې هوایی شرکتونه د نړۍ په 10 غوره هوایی شرکتونو کې شمیرل شوي دي. د ایرلاین ریټینګ د کلنی راپور له مخې چې پرون خپور شو، د قطر ایرویز هوایی شرکت په 2022 کال کې د نړۍ تر ټولو ښه هوایی شرکت غوره شوی. له قطر ایرویز وروسته د نیوزیلند هوایی شرکت دوهم او د متحده عرب اماراتو الاتحاد دریم مقام خپل کړی. د متحده عرب اماراتو بل هوایی شرکت یعنی امارات هوایی شرکت 14 غوره هوایی شرکت ګڼل شوی دی. او د فلسطین د کورواکه تشکیلاتو مشر محمود عباس پرون جمعه د فلسطینیانو په خوره کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې له هغو پوښتل چې د اسرائیلو له 4 کاله غضب، دربدرۍ او مصیبتونو وروسته به دا وضعیت کله پای ته رسیږي. دا په تیرو 5 کلونو کې د امریکا له ولسمشر سره د یو فلسطیني مشر لومړنۍ کتنه وه. عباس وویل د اوسلو د تړون پر اساس له اسرائیلو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی او د سولې د تړون پر اساس د بشپړې او هر اړخیزې سولې تمه لري. مخکې له دې چې د سندرو میلمانه خپرونې ته ورشو، 2 راپورونه. ټاکل شوې ده چې د امریکا د کانګریس د استازو جرګه د دفاع وزارت یا پینټاګون د 2023 کال دفاعي بودیجه تصویب کړي او ورسره جوخت پینټاګون افغانستان ته د هر ډول مرستې له ورکولو منع کړي. د دې طرحې په اړه د امریکا د کانګریس ځینو غړیو اندېښنه ښودلې، خو په داسې حال کې چې په کانګریس کې د دواړو ګوندونو له ملاتړه برخمنه ښکاري.
په پام کې ده چې د امریکا د استاسو جرګه د دغه هیواد د 2023 کال 809 میلیارد ډالری بودیجه ژر تصویب کړي او تر څنګ یې هغه طرحه تایید کړي چې پر اساس یې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د هر ډول مرستې له ورکولو منع کیږي. خو په کانګرس کې مسلمان استازی الهان عمر د دې طرحې په اړه اندېښنه لري. د پر خپل ټویټر پاڼه کښلي:
افغانستان د مځکې پر مخ له یو تر ټولو وحشتناک بشري بحران سره مخامخ دی. موږ باید افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره له خپل ټول توانه کار واخلو، نه دا چې د هغې مرستې لپاره چې کولی یې سو بې ځایه محدودیتونه ولګوو.
د دې طرحې په باب چې په کانګرس کې دواړه ګوندونه یعنی جمهوری پال او ډیموکرات ملاتړ کوي، ویل شوي چې پینټاګون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته هر ډول خوراکي، طبي او نورې مرستې منع کوي. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې جون میاشتې له سخت زلزلې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د 55 میلیون ډالرو بشري مرسته اعلان کړه او ویل چې دا مرسته به د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له لوري له زلزله ځپلو سره وشي. په همدې منځ کې د کانګرس د استازو جرګې غړي الهان عمر هڅه وکړه چې په وړاندې شوې طرحه کې بدلون راشي. د وړاندیز کړی و چې د ولسمشر بایدن حکومت دی په هغه صورت کې افغانستان ته د نقدو پیسو پر انتقال بندیز نه لګوي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته فوري اړتیا وي. خو د ده پر وړاندیز هیڅ غور ونه شو. دا تر هغه د امریکا د راتلونکي مالی کال له بوریجی سره چې 9.9 میلیارد ډالر ده یو ځای د استازو جرګې له لوري تصویب شي، وروسته به سنا جرګې ته وړاندې شي او د ولسمشر جو بایدن له لوري به توشیح شي. ډیر کم داسې شوي چې ولسمشر یې ویټو یا رد کړي.
د کانګرس طرح پینټاګون په افغانستان کې له هر ډول مرستې منع کوي. د دې طرحې تصویب په اوس وخت کې چې افغانان بشري مرستو ته سخت اړتیا لري اغیزې څوي. په دې موضوع عصمت سروان د سیاسي چارو له کارپو شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی د پینټاګون له لورې له افغانستان سره د مرستو د بندېدو په تاغیز په اړه د ده نظر پوښتلی. ښاغلي همدم په ځواب کې وویل،
زه فکر کوم چې دغه وروستی تصمیم چې کانګرس نیولی چې دغه د راتلونکي کال بودیجه چې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر د دفاعي بودیجه د تصویبیږي او دې کې ویل شوی چې دغه مرستونه باید افغانستان برخمن نشي، دا د افغانستان لپاره یو ډیر بد خبر ده. خو میرمن الهان عمر د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس وتلی غړی مسلمان غړی، دوی ډیر هڅه کوي چې کانګرس او حکومت ته قناعت ورکړي چې بشري مرستې د افغانستان د خلکو سره ونه دروي. دوی لا هم هڅه کوي، ازما امیدواري شته چې داسې نور سناتوران هم پیدا شي که هغه مسلمانان دي که غیر مسلمانان دي، دغه بشري ناورین چې په افغانستان کې ده دغه بحران دپاره د حل لاره وګوري او دغه بشري مرستې دي باید په داسې وضعیت کې د افغانستان سره ونه درول شي. او پټه هم نه ده چې امریکا متحده ایالات لا هم په همدې شرایطو کې د افغانستان د سترو ډونرانو په جمله کې ده چې حتی په همدغې زلزله کې هم شاوخوا 50 میلیون ډالر افغانستان ته ولیږه چې دغه پیسې کافي نه دي او افغانستان لا هم 100 میلیون ډالر ته ضرورت لري. او امریکا متحده ایالات نه زما غوښتنه او د نور ټولو خلکو غوښتنه هم دا ده چې د خپل مرستې پیسې او حمایت مستقیما د افغانستان د خلکو سره ونه دروي.
همدم صاحب، له افغانستان سره د امریکا ډېرې مرستې کوم وزارتونه یا ارګانونه کوي او په دې منځ کې د دفاع وزارت د مرستو اهمیت څومره دی؟
امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا دفاعي بودیجه په افغانستان کې یوازې په امنیت او دفاع کې نه مصرفېده، بلکې حتی په بحراني شرایطو کې، په زلزلو کې، په سیلابونو کې، په وباو کې دغه بودیجه، دغه پیسې د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره هم مصرفېده. نو دغه دفاعي بودیجه یا مشخصه بودیجه و د افغانستان دپاره چې 15 میلیارده و هغه هم چې دوی ورته کنټینجنسي بجټ وایي د دفاع د وزارت د پیسو نه تله، او نورې پیسې هم د همدغه دفاع وزارت د بودیجې څخه افغانستان کې په خیر ښېګڼو مصرفېده. په تیرو شلو کلونو کې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر د مرستې په توګه لیږلې. د دغې پیسې یوه لویه برخه د امریکا متحده ایالاتو د دفاعي بودیجې څخه تللی، او همداراز د امریکا متحده ایالات دفاعي ځواکونه د دغې پیسو مدیریت هم په لاس کې لري. په دې معنی چې حتی د لومړي وختونو 2001 کال نه وروسته امریکا متحده ایالات د بیا رغونې ولایتي تیمونو یا پیارکیان په افغانستان کې جوړ کړه چې د هغې لارې د افغانستان په ولایتونو کې د بیا رغونې کارونه کوي او د هغې نه وروسته بیا انجینرینګ کورس شروع ورته وایي یا د انجینری فرقه په افغانستان کې فعال شو. د افغانستان د لوی لارو شهرګانو، د افغانستان په زیر بناو کې، د برق او د ټکنالوژي په نور عرصو کې ډیر لوی سرمایه گذاری کړو. او پټه هم نه ده چې د امریکا متحده ایالات شاوخوا 15 میلیارد ډالر یوازې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ته ورکاو، چې دغه پیسې هم مستقیما د دغې دفاعي بودیجې نه تله. د دې ترڅنګ نور بشري مرستې چې افغانستان ته کېده، د دغې ترانسپورت، انتقالات، توزیع، امنیت هم په لویه کچه د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا د هغوی د قراردادیانو لخوا په افغانستان کې نیول کېده.
سیاسي شلونکې شفیق همدمو چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون نلوري له افغانستان سره د مرستو د بندیدو په غیزو خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د یو ټن صادراتي سکرو بیا $200 تل وړه شوې ده. د دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل چې لا هم تر نړیوال نرخ د افغانستان د سکرو بیا $100 ټیټه ده. د افغانستان ډیر سکاره پاکستان ته صادریږي.
د افغانستان د صادراتي سکرو د یو ټن بیا د ترانسپورت له مصرف سره $280 تل وړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وهندوی اسمت الله برهان تیرش په ازادي رادیو ته وویل حاضر د افغانستان له هیڅ هیواد سره د سکرو د صادراتو کوم قرارداد لاسلیک کړی نه دی.
د $200 په شاوخوا کې یعنی د $241 څخه تر $200 پورې مخکینی ټانو کله چې موږ د کوم وخت څخه محصولاتي ګمرکي تعرفه او چاته کله نو د هغه راشي تقریبا اوس دغه $280 تر رسیدلې ده. نو $280 په نړیوال مارکیټ کې په $300 اویا ډالر فرق دی. البته دا ټول مصارف بیا په ترانسپورټیشن کې راځي. نو دا صرف د ډیورن تر کرښه پرې د زمور اوسنی تجاران خصوصي سکتور والا چې اوس الته رسېږي دوی ته په تقریبا په $280 پرې وزي یو ټن.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د سکرو اتیا قانونه موندل شوي خو یوازې له 18 قانونو څخه سکار استخراجی شي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د افغانستان ډېر سکاره په ټیټه بیه پاکستان ته صادری شي او دا کار د ګڼو افغانانو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې د سشکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت یوازې د سکرو د صادرولو لپاره $40 میلیون مالیه ټوله کړې ده. رویټرز خبري اژانس وايي له افغانستان څخه د ورځې په متوسط ډول له 12 تر 14 ټن سکاره بهر ته په ځانګړي ډول پاکستان ته صادری شي. پاکستان چې د انرژي له سخت کمښت سره مخامخ دی سکرو ته زیاته اړتیا لري. پاکستان ته د افغانستان د صادراتي سکرو بیه هغه مهال وړه شو چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد له افغانستان په ډیره ټیټه بیه سکاره اخلي. تیره میاشت طالبانو حکومت پر سکرو مالیه لشل سلنی دیر سلنی تل بڑه کرد. در روانی جولای پلومریو که د طالبانو حکومت وویل چه د یو تن سکرو بایه لنیوی دالرو $200 تل بڑه کرده.
د امریکا لوري همکارانو ته د پناه ورکولو عملیاتو د اعلان تر یو کال تیرېدو سره هم د ځنګړي کډوالۍ ویزي یا ایسای ویزنی درلودونکو کسان له افغانستانه د انتقال پروسې د ځندن کېدو پاړنی وکړي. دوی ټینګار کوي چې متحده ایالات نه باید د دوی په همکارۍ سترګې پټې کړي او ژر تر ژره د دوی برخلیک معلوم کړي.
دا د امریکا د یو افغان همکار کیسه ده. د وای سره لدی چې کلونه په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د کډوالۍ د ځنګړي ویزي اسناد یا SIV کیس لري خو لا هم افغانستان کې پاتې دی. دا د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. وایي له سختو امنیتي شرایطو سره مخ دی. دا کس ځینې داسې عکسونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي چې د وهلو ډبولو نښې نښانی پکې ښکاري. دا ادعا کوي چې طالبانو وهلای او اوسې بهرني همکاران ایمیلونو ته ځواب نه وایي.
SIV یو ځل موږ ته ایمیل وکړ چې اسناد مجالي دي. مجالي نه دي خو سوپروایزر ځواب نه وایي. SIV کیس مو مخ ته نه وړي. موږ ورسره مستقیم کار کړي او دوی خپل موږ ته اسناد راکړي.
اسناد هر
څه یو دادن به مو. دای ادا کوي چې طالبانو د قومي مشرانو په قوي ضمانت په دې شرط خوشی کړای چې هر کله طالبانو غواړي قومي مشرانه باید ور تسلیم کړي. د امریکا د افغان همکار د غشان ادا کوي چې د هغه د کار د مخینه له امله چې امریکا سره یې لري په وسنه ادارو کې هم د کارموندلو په برخه کې لستون سره مخ دی. دا وایي د غستون زول اقتصادي کړهونو سره مخ کړای دی. له دې سره یو بل کس چې د کډوالۍ ځنګړي ویزا یا SIV کیس لري ټینګار کوي چې تر اوسه امریکا د استلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی او لا هم په افغانستان کې پاتې دی. دا کس هم نه غواړي چې په راپور کې نوم واخیستل شي.
یو کال کېږي چې زه عیسوي کیسه لرم. د خلکو سره تقریبا څلور پنځه کاله کار کړی چې برحال کارمند یم چې کله تعولت راغلم نو هر څه بند شو. اوس په افغانستان کې یم، سرنوشت مې معلوم نه ده، کار روزګار نشته.
د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزا یا ایس آی وی هغه کیس دی چې له مخې یې د امریکا افغان مستقیم همکاران دغه هیواد ته انتقالیږي. تیر کال د امریکا ولسمشر جو بایډن خپله پریکړه اعلان کړه چې د امریکا افغان همکاران به په چټک الوتنو کې له افغانستانه انتقال کړي. هغه د ماموریت همکارانو ته د پناه ورکړه.